درنو اوریدم کو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه چیرای برخه کې د ازادي په سبو کې خبرونه او رو د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځای دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي او په ټکو یې ځینې هیوادونه له همدې خلا څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په باره کې پروپاګند کوي. نړیوال سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبلل شو. په دې غونډه کې وویل شول چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سره له دې چې بریدونه کم شوي دي خو بیا هم سیمې او له سیمې اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. خو ښاغلی مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان امن دی او په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ او خپلسري ډله حضور نه لري. مجاهد پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ظاهرا پاکستان ته په اشاره وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او په گاونډ کې ځاله جوړه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګ په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو چینایي رستورانت د برید مسؤلیت ومانه چې د یو چینایي وګړي په ګډون وڅنه پکې ووژل شول. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحدو عربي اماراتو له زندانونو د شاوخوا 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. وزارت خپل ایکس پاڼه کې اعلامیه کې وویل چې دغه بندیان د متحدو عربي اماراتو مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت خوشي کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر خوشي شوي افغانان هیواد ته ستانه شوي او د پاتې کسانو د ستنولو بهیر به هم د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. وزارت زیاتوي چې د دغو افغانانو خوشي کېدل د وزارت د ځانګړو لارښوونو او په متحدو عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوي دي. د پاکستان پوځ د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بلوچستان کې د بلتون پالو پر ضد پوځي عملیات چې یوه اونۍ دوام وکړ پای ته رسولی دي. پوځ ویلي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې د دې ایالت په بیلابیلو ناآرامه سیمو کې ترسره شول 214 وسلوال وژل شوي دي. د خپلواکو منابعو لخوا د دغه شمیر تایید ګران دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې بلوچستان چې د پاکستان تر ټولو لوی او وروسته پاتې ایالت دی پکې د شنبه په ورځ هغه مهال نږدې ټولې چارې په بشپړه توګه ودرېدې چې بیلتون پالې بلوچ لیبریشن آرمی BLA ډلې په خوندزیو بانکونو بازارونو او امنیتی تاسیساتو بریدونه وکړل چې بلوچستان کې د دغه ډلې تر ټولو لوی عملیات ګڼل شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو او ایران تایید کړي چې دواړه لوري به سبا جمعه د فبروري په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې په لوړه کچه خبرو ته دوام ورکړي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې داسې ښکاري دغه خبرې چې د چهارشنبه د ورځې ناوخته لغوه شوې وي تر ټولو ښه فرصت ګڼل کیږي چې په فارس خلیج کې د یوې لویې پوځي شخړې مخه ونیول شي. د راپور لمخې د خبرو لپاره د عمان د پلازمینې انتخاب اسانه نه و. دواړو لورو یې د ځای او اجنډا پر سر اختلافات درلودل. تهران په عمان کې د دوه اړخیزې ناستې غوښتنه کوله او واشنګټن په پیل کې په ترکیه کې د سیمه ییزو قدرتونو په ګډون پر څو اړخیزو خبرو ټینګار کاوه چې وروسته یې د لنډ مهال لپاره خبرې وځنډولې. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
اغلو او خاغلو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سربریم او د ازادۍ په چپو کې دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتیرش څو ورځې مخکې دا څرګندونې په نیویارک کې خبریالانو ته وکړې. هغه وویل موږ په افغانستان کې بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه وي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی بې ساری اهمیت لري. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوسمهال یووالي، سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي ژمنتیا له لارې تأمینېدای شي. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغو خبرو په اړه بحث لرو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی اغلی شنکی کړوخیل، د بشري حقوقو څېړونکی او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او ورڅخه مننه کوم. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو کوم استازی یا د دوی هم نظر هم خپرونه کې راسره وي، خو د موږ هڅې بریالۍ نه شوې. لومړی وار به اغلی کړوخیل ته ورکو. اغلی کړوخیل، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او راسره په دې خپرونه کې یاست.
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه له دعوت څخه. مهرباني.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ځینې خبرې ما دلته کوټ کړې. هغوی د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کړی او د ښځو او نجونو حقوقو ته په درناوي باندې او د ټول شموله حکومت جوړونه یې تلپاتې سولې سره تړلې ده. د ټول شموله حکومت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خبره او د طالبانو غبرګون تاسو څنګه ارزوي؟ مهرباني.
معلوم ده د ښاغلي ګوتریش غوښتنه یا خبره او همدارنګه د ټول افغان ولس دا غوښتنه ده چې فلان حکومت یا قدرت د یوې ګروه سره ده، یوې مذهبي فکري ډلې سره ده، چې دې ته موږ په هیڅ صورت یو ټول شموله حکومت نسو ویلای. ګر چې طالبان وار وار دا ادعا کوي چې دا یو ټول شموله حکومت او د دې ټولو اقوامو نماینده شته ده پکې. اما زه فکر کوم چې هغوی څخه دا د تعریف غلط شوی ده، ځکه چې د افغانانو په اند ټول شموله حکومت هغه حکومت ته ویل کېږي چې د ټولنې بېلابېل قشرونه که قومي ګروپونه وي، ژبني وي، مذهبي وي، سیاسي، نارینه او ښځینه، ټول د دولت په جوړښت کې او په پریکړه کې او په سیاسي پریکړو کې او تصامیمو کې دي ونډه ولري، معناداره ونډه ولري. نو هغه ته موږ کولای شو چې یو ټول شموله حکومت ولرو او هلته د خلکو استازیتوب کې وشي. نو دوی که مثلا فکر کوي چې ګویا د رئیس الوزرا یا معاون ازبک ده، هغه هم طالب ده. یعنی دوی فقط فکر کوي چې هغه طالب ازبک وي، که هغه تاجک وي، که هغه وي، نو دا ټول شموله سو. یعنی ټول هغه سیاسي قشرونه، یعنی مختلف سیاسي ډلې یا مذهبي ډلې یا د مختلفو افکارو کسان، ښځینه او نارینه، د ټول باید په جوړښت کې وجود ولري، په قدرت کې صحیح موسیقي او په پریکړو کې ونډه ولري. نو به هغه وخت موږ ټول شموله شو. دا فکر کوم دا دوه تعریفونه له دوی څخه غلط شوي دي. او نو زه فکر کوم چې د ښاغلي ګوتریش او د افغان ولس غوښتنه یوه غوښتنه ده چې افغانستان به هغه وخت واقعا یو ټول شموله حکومت ته رسیږي چې په دې کې ولس تصمیم ونیسی او د مختلفو گروپونو قومونو ژبو مذهب افکار کسان وکړی شي چې په قدرت کې بدون کوم توپیر یا تبعیض دی شامل سي او فعال او معنادار رول ولري.
ډیر مننه اغلی کډوخیل. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مختار سره دی. ډاکټر صاحب ډیر مننه چې موږ ته وخت راک او موږ سره په دې خبرونه کې است.
مننه محترم سرور صاحب مهربانی وکړه.
ډاکټر صاحب ټول شموله حکومت د څه ډول میکانیزم لري امکان لري تامین شي انتخابات شورا بل ډول څه فکر کوي؟
تر ټولو د مخه کوم د افغانستان اوسنۍ حالات ته وګورو او د افغانستان او سنای نړیوال انزوا ته وګورو او داسې یو نظام په افغانستان کې حاکم دی چې هغه د خپل ځان پرته د افغانستان د خلکو هغه اصلي بنیادی اساسي انساني بشري غږ ناوري. وره لاره دا دی چې اوس په افغانستان کې د ټول شمول په معنا یو ستره لویا اجماع یا جرګه منځته راسي او دغه جرګه هم داخلي او هم نړیوال حمایت ولري. په دې صورت کې بیا کولی شو وړاندې فکر وکړو چې آیا طالبان حاضر دي چې یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې ومني؟ آیا طالبان د افغانستان منافعو ته ژمن دي؟ آیا طالبان د افغانستان منافعو ته په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان د نړیوال انزوا سره مخامخ دی آیا طالبان دې مسایلو ته ګوري؟ په دې اساس شرایط داسې دی چې که طالبان یو ستره لویه جرګه ته د منلو وړ ورته وي او زموږ غږ واوري د خپل ملت غږ واوري زه فکر کوم دغه میکانیزم به د افغانستان لپاره کار وکړي. دویم د انتخابات یو ښه پروسه دی اما تر هغه چې یو ستره انتخابات منځته راځي طالبان کولی شي د احمد شاه بابا په سیر یا د میرویس نیکه په سیر د نورو شخصیتونو په سیر یو ستره جرګه ته غاړه کیږي او د افغانستان منافع ته وګوري. د افغانستان منافع په دې کې نه دی چې موږ باید یو نړیوال انزوا کې اوسېږو، د نجونو ښوونځی او پوهنتون یې تړلې وي، د خپل روایت نه پرته د بل شاه روایت نه مني. اکثرا دغه نقدونه چې کیږي د افغانستان د ملي ګټو پر رڼا کې دي. زه فکر کوم کوم میکانیزم چې اوسنۍ شرایط زما په انو باور دا دی چې که یو ستره لویه جرګه منځته راسي او دغه لویه جرګه یو اجماع په سیر راسي چې هم په داخل او هم په خارج کې ټول افغانان یو نړیوال حمایت هم ولري د افغانستان لپاره به مفید مؤثر او اغیزمن وي. بله
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو. طالبانو تل ټینګار کړی چې موږ د افغانستان منافع ته ژمن یو. هغوی وایي چې بعد لو کلونو رئیس افغانستان اوس د یو قیادت د یو حکومت تر واک لاندې راغلی. خو دا خبرې د بحث وړ دي. کاشکې د طالبانو کوم استازی راسره وي یا د دوی هم نظره چې دغو خبرو ته غبرګون ښودلی وي. په هر صورت ډاکټر صاحب محمد ابو الاحرار رامیسپور هم را سره میلمه دی. رامیسپور صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت را کړی او تاسو هم موږ سره په دې خبرونه کې است.
سلامونه او نیکی دې تاسو ته ګران خورې جناب سفیر صاحب کروخیل صاحب او ډاکټر صاحب پاتف ته او په مزر سره چې ډاکټر نایم استاد پاتف شوی مې تر اوسه ډاکټر نایم اخیستی.
ډیره مننه چې زه مو تاسو کړم. استاد تاسو څه فکر کوئ چې ټول شموله حکومت په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې د څه ډول یو میکانیزم لاره راتلای سي او تامین دی سي د خلکو استازیتوب په حکومت کې؟
مننه. اول خو دې ته به وګورو چې ولې موږ پراخ بنسټ یا عامه شمول حکومت ته ضرورت لرو. په دې کې په شکل نشته چې په دغه څلور کلونو کې همیشه موږ او تاسو دا گزارشات اوریدل یو چې په افغانستان کې په اوسنۍ وضعیت کې نیمګړتیاوي موجود دي. نیمګړتیاوي یو ملي مشروعیت ده، بل بین المللي مشروعیت ده، بل هغه تاوتریخوالی یا هغه کارونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او د خلکو د منلو وړ نه دي، خصوصا د ښځو په ارتباط چې کوم مسایل جریان لري. همدې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو سره منشي هم دا هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې راغتن ست حکومت جوړ شي او ګاونډي هیوادونه هم وخت تر وخت دا مسله مطرح کړي ده. په خپلې تجربه دا ښيي، په خپلې تجربه چې موږ وایو هغه د بون پروسه چې کله په 2000 کال په افغانستان کې د یو نوي پړاو زمينه مسايده کړه. هغه وخت تجربه دا ښيي چې متاسفانه دغه پراخ بنسټ حکومت چې هغه وخت کې هم مطرح شو په هغه طریقه چې د افغانستان ولسته مې درلود هغه رقم پلي نه شو. مثلا هغه کسان چې مخکې په قدرت کې ودوي په قدرت کې داخل شو او د قدرت نه سو استفاده وکړه، افغانستان یو مستقر سولې او یو مستقر حکومتداري فاته حرکت و نکل متاسفانه چې بل اخر دای اعلان شو. نو اوس چې موږ میکانیزمونو ته ګورو چې کوم میکانیزمونه او فاکتورونه باید په دې کې عمل وکړي، مخکې راته څه هم اشاره وکړه، یو قاعده موږ او تاسو ملي میکانیزمونه دي چې او جرګه باید جوړ شي. بل مثلا د بین المللي ټولنې همغږي حمایت دا ډیر اړین دي، خو د دې تر څنګ کې موږ یو د ګزار مرحلې ته هم ضرورت لرو. د ګزار مرحله هغه مرحله چې هغه مقدماتي چارې باید ایجاد شي تر هغه چې یا د لوی جرګې له لارې یا د کوم میکانیزم چې افغانان ورسره توافق وکړي زمينه مسایل چې بیا افغانانو لپاره بیلابیلو قومونو ته ګروپونو ته سیاسي کسانو ته سیاسي ګروپونو ته زمينه مسایل چې د افغانستان لپاره د پرختنست حکومت باندې دوی سره ګډون وکړي.
مننه استاد. ربا شو اغلی کډوخیل صاحب ته. اغلی کډوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ رامسپور صاحب اشاره وکړه چې د بوند کانفرنس په نتیجه کې کوم سیاسي تشکیل په افغانستان کې رامنځته شو، هغه هم د ټول شموله د حکومت د تاسیس د هڅو په چوکاټ کې، خو وروسته تجربه یې بریالۍ ډیره نه وه. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس طالبان د دغه سي یو حکومت له تشکیل نه اندېښنه لري؟ وی وای چې واحد حکومت او چې ژمنتیا ولري اوس وخت کې د افغانستان ګټې تضمینول شي.
طالبان خو معلوم ده اوس قدرت کې دی، او هغه څوک چې په قدرت کې دی کلم نه غواړي چې نور سره د خپل هغه صلاحیت شریک کې دلته مسؤلیت څوک نه اخلي، فقط صلاحیتونه څوک غواړي ځان ته نو د طالبانو همدې خاطر د مخالفت کوي، او همیشه یو مثال ورکوي چې ګویا پخوانی حکومت کې مفسدین و یا پخوانی تجربه ناکامه وي، نو ځکه موږ هغه ته غاړه نه ږدو. الان چې دوی په خپله د دوهې په توافقنامه کې د منلې وه چې په افغانانو سره به کښېني، ځکه چې هغه وخت کې د زلمي خلیزاد په حمایت باندې دوی د افغانستان حکومت به برخې کې یا ورته سهم ورنکه په دوه په مذاکراتو کې. نو هلته خو دوی دا منلې وه چې باید ولس سره به کښېني او پرېکړه به کوي او د یوه اسلامي حکومت جوړولو دپاره، اما کله چې دوی دا فتن دا قدرت لاس سره وړي نو بیا وایي چې اوس خو موږ قدرت ته ورسېدو نو موږ ضرورت هم نه لرو. نو باید دوی پوه شي چې حکومت کوي د افغانستان او د ولس دپاره باید وي، دا د خپل د ګرو دپاره نه ده، او نه حکومت د چا یو شخصي ملکیت دی چې هر رقم وغواړي هغه سره برخورد وکړي. که موږ فکر کوو چې د بن تجربه ناکامه وه، موږ باید له ناکامو تجربو نه زده کړو، هغه نیمګړتیا یا نقایص پکې وو هغه باید رفع شي، نه دا چې مثلا ټوله پروسه موږ رد کړو. اما زما په نظر باندې هغه چې د افغانانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات یو مهمه مسئله ده، چې که د بند متوجه اوسو خالتو اکثر مغا کسان چې په اصلاح جهادی تنظیمونو کې و یا دلی و مغا دعوت شوه وی، اما دازل با دغا فرمول تکرات نچی، ځکه چې یو بخش که دیش اغوی کسان نوستیگی، اما دلت افغان ولست، دلت صاحب فکر کسان دی، دلت مثلا قانون پوهان دی، استادان دی، مدنی طولن دی، زوانان و حرکتون دی، قومی مشران دی، یعنی د افغانستان هیت برخ یا قشر باید محروم نسل دیتر لدی تصمیمی، ولی حتی قومی لگه که ولو چه اقل دی افغانستان یا کسان لکه هندوان و سکان با دی حق ولدی چه زکر چه دی پا دی حق تحول که بعد رقم صدم اولی دله. اما افغانان در ضرورت تا تنگه چه رامس پور سای بویده چه رو گزار مرحله ده، منگه مغا در گزار مرحله زا فکر کم چه تنگه منگه یو بل تقوید شو، منگه تنگه خپل دردون سر شریک کو، اما غا دی افغانان سرمند یا خپل منجی ناست
ده چې به ملي ټولنه د اهتمام وکړي او په دې مسایلو سره خبرې وکړي هغه ناکامه تجربه یوې خواته کی او کوشش وکړي چې څوک نور به باخې پاتې نشي هغه په خواني قلدوري یا زورګوي چې ولا دومره جنگونه مې کړی لکه طالبان چې څومره مینونه انفجار ورکړي هغه باید حق ولري هغه حق ولري نور په اساس جنگ هغه د جهاد کې کاول دوره جهادي او یا دومره دوره جهاد دا بد میار ده ده قدرت ترسیدلو نوی بلکه هغه کسان چې واقعا د دې بلتیا ولري که سوابق بلدي پاک کسان بیا مغول پر د فرصت برابر شي چې یا موقت یا وقت محاله دوره ته بیا میکانیزمونه مستنگی چې تاسو مخکې سوال که دست بیا په دې باندې باید خبری وشي اما شروع آغاز بین الافغانی مذاکرات او افغانان باید بالاخره خپله تصمیم په خپله ونیسي چې څنګه دا مشکل حل کولی شي په شمول د طالبان او طالبان باید دا ومني ځکه چې په توافقنامه کې دوی دا منلې ده باید د فیصلې نه سرغړول ونه کړي او دا یوازنۍ لاره ده چې بله لاره نشته ده ځکه جنګ رای حل نه ده ځکه جنګ کې بیا افغانان وژل کېږي او ژوبل کېږي طالبان به بالاخره یو وخت کې غاړه کړي بیا به ډېره ناوخته بهتره چې په شروع کې د مسله د خپل آماده شي او په شروع کې چې څنګه افغانان نه واوړي
ډېره مننه اغلی کډوخیل تاسو د دوحې توافقنامې ته اشاره وکړه حتی د دغه دوحې د توافقنامې لامل نه مخکې مونږه څار کاوه چې دغه توافقنامه کې څه دي ارجنسون مکتل د چا خبره سترګي وغوغو چې څه دي پکې ورسره لدې چې لاسلیک شو بیا هغه بین الافغاني خبرې پایل شوې د بین الافغانی خبر پایل سوی او ځان وروسته لکه څه فکر کوم څو غونډې دوام وک بیا یو دم قطع سوی د خبرې ولې قطع سوی د ښکارې چې طالبانو د بیلابیلو ډلو غوښتنې کله چې وارزه ولې ویلې دل چې د دې ترمن توافق ناراضي او په دې کې د وخت زیاده نو ځکه د بین الافغانی خبرو سم خوړو ستاسو نظر
زه فکر کوم چې دې پریکړه سره یو صادقانه برخورد ونه شو شاید په دې کې ځینې لوبغاړي به وو چې هغه د منطقې نه و که د فرا منطقې نه و دوی ته یو شانته ډاډ ورکړی و او دوی په هر خبره باندې مثلا دوی په خپله طرزالعمل باندې کار کوو چې څنګه د خبرې اترې آغاز شي څنګه چې پلاوي سره مونږ خبرې کولې هغه وویلې چې مثلا ایو خبر چې مونږ واجب وای چې به باندې مونږ باید پاکستان په پښتنو کې نه سي جوړل چې پاکستان کې به وایو برکو دوه میاشتې به مرکو درې میاشتې به مرکو ان سه په فکر کوم چې برخورد درست نه و ځکه چې هغه تعهد موجود نه وي هغه هوډ موجود نه وي چې واقعا یو اساسي حل دی جوړجالي لپاره پیدا شي نو همدار کوم وخت کوشي او وخت رول قایل همدغه ده چې نن په کوم وضعیت کې چې ولس او خپل طالبان قرارداد لري دوی په انځوا کې دي دنیا پر رسمیت نه پیژني په بعد اقتصادي حالات کې د پاکستان ورور باندې گزارونه کې نامشروع غوښتنه لري زور زیاتی کېږي نو دغه ټول حالات چې مثلا کله چې تاسو خپل ولس لپامه و خو سه یو تحمیت قائل نه سه خبر ته کنه نه خو په لبه دغه یو حالت وی نو زه فکر کوم چې البته سه به خوردونه شو او چې فکر کوم چې څنګه دې سره یو سیاسي لوبه وکي او دې سره سیاسي لوبه وشوله او غلطه لوبه وشوله
ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار تاسو څنګه نظر لرئ چې د بین الافغانی خبرو یا ډیالوګ په قطع کېدو کې څوک ډیر پړ دی طالبان که افغان سیاسیون او ډلې
زما باور دا دی چې ټول جهتونه طالبانو ولوشو توانې دلې چې دغه مذاکراتو کې د خپل ځان نور افغانانو ته د احترام پوسټر بو او د افغانستان د قضیه او د معزلې د حل را دادې چې طالبان دې ټول افغانانو ته او ټول اکادرو ته چې د افغانستان په جغرافي کې ژوند کوي یا د افغانستان د جغرافي نه د باندې دي پرته له توپیر باید د دوی نظر واوري او د احترام پوسټر ورته وګوري او دویم موضوع چې تر ټولو مهمه کې اجازه راکړي د بون موضوع مطرح شو بون کې تر ټولو غټ مشکل تاسو زما غږ لري
بل تاسو غږ لرو مهرباني
د بون کې تر ټولو غټ مشکل دا و چې مخکې له دنه چې امریکا د بون جلسه کامیاب کی افغانستان اشغال او دغه اشغال د افغانانو لپاره د منلو وړ نه و. په دې لحاظ د جمهوریت نظام تر ټولو غټ مشکل دا و چې په داسې یو ډونر تکیه کړي وو چې هغه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره افغانستان ته راغلی و، د ده لپاره نه و راغلی چې افغانستان یو داسې ځای ته ورسوي چې د افغانانو لپاره مفید مؤثر وي او د افغانانو د ملي ګټو په رڼا کې ټول افغانان په اجماع کې راټول شي.
خو ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب اوبخی، ما ستاسو خبرې قطع کړې، تاسو د اشغال خبره وکړه، خو مخکې دی چې امریکایان یا د ناتو ائتلاف افغانستان ته راسي، په امریکا کې بریدونه سوي وو په نیویارک کې، او کله چې دوی راتلل د امنیت شورا پریکړه هم سوي وه، نو بیا څنګه اشغال؟
دغه مصوبینو او طراحانو تر شا د 9/11 د طراحانو تر شا افغانان قرباني شول، او د داسې یو جګړې قرباني شول چې لکونه انسانان د دواړو خواوو وژل شو. د امریکا تر ټولو غلطه ستراتیژي دا و چې په یو آزاد خپلواک ملک حمله وکړه، او بیا یې د افغانستان په منځ کې په ډیرو ګروپونو باندې پانګونه وکړل، تفرقه ملي ته لمن ووهل، افغانستان په څو برخو وویشل شو، افغانستان کې مواد مخدر ډیر عظیم ځای ته ورسېد. په دې لحاظ افغانستان د خلکو هغه سایکالوژي او رواني ده نه دی چې هغه اشغال ومني، او افغانان په 9/11 کې هیڅ لاس نه درلود. بل موضوع دلته راغی د اجماع په حکله. هو، د قطر مذاکرات د طالبانو او امریکایانو او د جمهوریت درې واړه په دې کې مسؤلیت لري، ځکه په جمهوریت کې داسې استازي چتون درلود چې هغه نه غوښتل شي مذاکرات باید کامیاب شي، هغه دوی په جګړه کې خپل بقا لیدل. متاسفانه چې په ډېرو ځایونو کې دا په واقعیت باید ووایي چې د پښتنو ونډه په نظام کې ډېر لږ و، زندانونه د پښتنو ډک و، کورونه یې وران شول، جوماتونه وران شول، خلک د انزوا سره مخامخ شول. که طالبان غواړي رښتیا هم چې د افغانستان منافع ورته وي، هماغه چې ستاسو تر نوم میلمنو ویلې، د افغانستان ملي ګټې یو دادې چې باید طالبان یو اجماع ته غاړه کېشت، او دویم د نړیوال مسؤلیت دادې چې طالبانو باندې فشار راوړي، فشار اقتصادي فشار وي، فکري فشار وي، او طالبان باید دې ته اړ شي چې بین الافغانی مذاکراتو تراشی، که تر هغه پر طالبانو بین الافغانی مذاکراتو ترانشی زه فکر کوم د افغانستان ملي ګټې به تر پښو لاندې وي. بل افغانستان په یو نقطه وایم، افغانستان طالبان غواړي چې د افغانستان بقا ورته مهم وي، او دا غواړي چې په دې سیمه کې سرجی پولیټیک او ستراتیژیک لوب روان دی، د افغانستان بقا په دې کې دی چې طالبانو زر تر زر یو ستره لویه عظیمه جرګه راوغواړي، او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړي، او دا د طالبانو لپاره هم مفید دی او د افغانانو لپاره هم، او افغانستان به د نړیوال انزوا نه هم ووسی.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مختار. استاد رامیزپور، څه فکر کوئ که بین الافغاني خبرو په دوحه کې څلور کاله مخکې دوام کړی وای، وضعیت به اوس بدل و؟
دوته کې په دغه کوم څه متاسفانه دا د بین الافغاني خبرې چې کوم د دوحه په مذاکراتو کې باید چراغلی وای او باید هلته شروع شوی وای، متاسفانه هغه رقم چې مطرح شوی هغه هیڅکله عملي ونه شو. زه خپل هلته د ملګرو ملتونو د ټیم د استازو په چوکات کې زه ناظر وم، هلته تقریبا اویا ورځې زه هلته دی.
د همدې لپاره مې استاد له تاسو نه پوښتنه وکړه چې تاسو هلته وای.
مننه. او مخکې د هغې نه هم په 2015 کې د پوګواش د بین المللي سازمان لخوا تقریبا اورنۍ بین الافغاني خبرې اترې ما هلته دوحې کې لید کړی و درې ورځې، او په هغه کې همدغه مشران چې اوس په کابل کې ناستې دي طالبانو د دوی تقریبا اته تنه ډېر عمده کسان هلته راغلي وو. د افغانستان لخوا هم ځینې کسان و. دوی هغه وخت کې دا مطرح کول چې موږ هیڅکله د قدرت مونوپولي یا د قدرت انحصار نه غواړو، یعنی دا دغه جمله د مفاهیم چې چا ویلی وو، څنګه ویلی وو، څومره په صراحت سره ویلی وو، او دا تقریبا یو رقم خوشبینی هم پیدا کړی وو د افغانانو په منځ کې. حتی د افغانستان هغه حکومت هم هغه وخت په دې باندې پټمه وو چې بلاخره دوی په دې باندې یو واقع بیانه دیدګاه پیدا کړي، او نور افغانانو سره په مشارکت کې داسې یو نظام رامنځته شي. متاسفانه دغه خبرې اترې په جزئیات کې چې باید شروع شي وایي هیڅ کله زه شاهد نه وم چې په واقعي توګه د افغانانو په توګه دوی یو بل سره ناستوایي او یو بل سره هغه مشکلات او مسایل مطرح کړي وایي هیڅ کله دا عملي نه شو. متاسفانه متاسفانه او بلاخره ناکام شو. دوم پلاو هیڅ کله عملي نه شو چې په ترکیه کې قرار پدې و چې دایر شي او همداسې پات شو. ورځ په ورځ وضعیت خرابېدو خواته لاړ. نظامی پرمختګونه او شو بندیان خوشی شو بندیان بیرته جبهاتو خواته لاړ. دوی بلاخره قدرت ډیر ضعیف شو. امریکایان هم ووت او افغانستان سقوط کړ. زه دا وایم چې په دغه مسله کې افغانان ته دا لازم ده چې افغانان یو بل سره سوچ وکړي، خصوصا دا موجوده حاکمیت چې یو واقعیت دی، یعنی واقعیت دی، دوی هم افغانان دي، دوی هم یو شعار درلود، دوی هم یو داعیه درلود، هر رقم چې وو، یعنی د دوی په مقابل کې هم میلیونونه افغانان وو. اوس هم میلیونونه افغانان دي چې دوی اکثریت خاموش مونږ ورته وایي چې دوی څه نه وایي. دوی ناظر د حالات ګوري چې څومره مشکلات دي، څومره کلاون دي، ځالې نن سبا په افغانستان کې ګوري که افغانستان غواړي چې مثلا یو سیال سي نور دنیا سره، ګاونډیانو سره، په منطقه کې، په سیمه کې، او افغانان یو آبرومندانه ژوند پیدا کړي، خپل حقوق ترلاسه کړي، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق، بشري حقوق، قوانین دلته پالیسی، عادلانه قوانین په افغانستان کې پالیسی، افغانستان خپل هغه کرکټر، هغه وجاهت او حیثیت د نړۍ هیوادونو په منځ کې پیدا کړي، او د هغه پسند کې د افغانان خپل حیثیت پیدا کړي، د ځوانانو لپاره زمينه د کار پیدا کړي، د تعلیم، د پرمختګ، د پیشرفت او توسعې زمينه پیدا کړي. نو کچېر دغه سي موضوعات ته افغانان رښتیا په توګه سوچ وکړي او فکر لري او هیر لري، نو ضرور ده چې یو واقع بینانه چوکات دلته به هغه باندې سوچ وسي، او هغه واقع بینانه چوکات د جوړېدو لپاره مونږ ته دا ډېر اړین دی چې باید یو پراخ بنسټ، یو همشمول حکومت او نظام په افغانستان کې رامنځته شي. نه هغه رقم چې مخکې د ما خورشن کجل هم ورته اشاره وکړل، چې نه هغه رقم چې بیا هغه جنگ سالاران، بیا هغه مفسدین، بیا هغه کسان چې د قدرت نه سو استفاده کړی ده، اوس په دنیا په ګوډ ګوډ کې په عیش او عشرت باندې دی وخت لري، نه هغه کسان بیرته په قدرت کې راسي، بلکې هغه رښتیا افغانانو ته، هغه کسانو ته چې افغانستان ته ژوند دي او غواړي چې دلته یو اسلامي ملي عدالت پر بنسټ باندې ولاړ یو حکومتداری رامنځته شي، چې د افغانستان حیثیت او د افغانانو حیثیت بیرته اعاده شي.
ډیر ډیر مننه استاد رامیزپور. تاسو د دوه خبرې لنجدې څارلې دي، لتاسو نه بده عقل نورې پښتنې هم لرو. یو دا چې ولې د صدافتن د خبرو بهیر ټکنای سو او نظامی پیخو او احداثو ډیر پرمختګ وکړ، طالبان راغلل، اکثر ولایتونه ونیول، حالت به دا وه کې څه پیښه دل، یعنی خبرې ودرې دي، علت څه وو؟
اساس خبرو کې چې کله دغه لومړی پلاو هم ډېر ستونزمن وو د تاریخي لحاظ نه، ځکه چې بندیان د خوشي کېدو په حالت کې وو. په اوله مرحله کې باید 15,000 بندیان خوشي شوی وای، حکومت بندیان خوشي کړي، اوس بندیان پاتې وو، او طالبان هم نه غوښتل چې تر څو چې هغه اخر نه بندي.
استاد
مایلس شو دا
استاد دغه روسی جملې کې او بکه دغه روسی جملې کې بیا تکرار کړي په بخنه غږ مو قطو وصل سو مهرباني.
بله په لاین کې استوز شته. زه فکر کوم چې مسائل خو یو مسله دا و چې بندیان شرط په موافقت نامه کې باید بندیان خصوصي او د بندیان د خوشی کېدو وروسته قرار پدی و چې د مارچ په میاشت کې خبري اترې پیل شي، پر اساس هم د مارچ کې لکه چې بندیان به خوشی کېدو لیک ځان پکې راغی چې کسان پاتې او طالبان هم حاضر نه و چې دا خبري اترې پیل شي، تر هغه چې ټول بندیان خوشی شي که یو کسان پاتې شي خبري اترې نه کېږي. دا هغه خبره ده چې مناسب برادر هلته د دوه په ماوي دګر کې مجلس و شوزي او د ملګری ملتونو مشر
استاد
راغی او دا اخرنی شرط دوی وو. بلاخره هغه بندیان هم خوشی شو. د قطر هیواد اخرنی بندی هم هغه ته زمینه مساعد کړ چې قطر ته میستسي موقتی توګه او خبرې پیل شو. خبرې چې پیل شو د سپتمبر په میاشت کې، د 12 د سپتمبر و چې خبرې اترې بعد پیل شوی وای رسمي فتوا وسو، اما هیڅ کله دا د خبرې اترې هغه رقم چې لازم وو، مثلا تاسو فکر وکړئ
او د دولت دلیګیشن یا حیاتونه په یو محل کې دوی راتول وو د شرق په هوټل کې خو هیڅ کله داسې یو د ګرمي د احساساتو د افغان توپ هغه احساسات د دوی په منځ کې ما ونه لید متاسفانه یو دوه جلسې دوی کړې وو هغه هم د قطریانو د میزبان په وساطت سره او نور داسې هغه انګیجمنت هغه قوي اکټیو مشارکت په غوندو کې دا موجود نه و متاسفانه د زمينه دا و چې بندیان خوشې شو بندیان بیرته لاړ خلاف د هغه تعهد چې سوی و چې دوی بیرته جبهې ته نه ګرځي دوی لاړ بیرته خپل توپک جی کړ دوی جبهاتو لاړل د جبهاتو وضعیت ډیر ګرم شو دوی هره ورځ پرمختګونه کول او دا پرمختګونه داسې یو احساس طالبانو ته پیدا کړ چې نور ضرور نه چې موږ داسې هره ورځ خبرې وکړو خبرې د پاره دلته انتظار وباسو داسې راځي چې زمان کمایی کو وخت کمایی کو او حالاتو ته انتظار شو او همدغه رقم هم وشو او د بل خوا هغه کوم نظامي کومکونه چې لازم و حکومت ته یې ونه رسید او امریکایان هم یعنی په دې باندې مصمم و چې خپل قوتونه وباسي او دولت فکر کوله چې امریکایان به د قوت نه باسي حداقل 3000 عسکری به وساتي افغانستان کې او دا نظام به همدغه سندي نیمګړی به پاتې شي نو دا دلته یو رقم شک موجود و هم د نظام څخه دوی فکر کوله چې پاتې کیږي منتقن په دې نه و چې ټول امریکایان او ټول قوت افغانستان څخه وځي او طالبان په دې باندې یو څه مطمئن شوی و چې اوس بندیان خصوصا وي دي جبهات ګرم شوی دي او موږ پرمختګ خواته روان یو دول ټول دغه ټول عاملونه د دې څو چې مثلا امریکایتاري هم کوم نتیجه ورنکي وخت هم ځان پکې راسي او طالبان قدرت ونیسي
ډیره مننه استاد رامسپور رب شو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستیو خبرو ته بزل بیا خغلی ګوتیرش ټولګډونه حکومت تلپاتې سولې لپاره شرط ګڼلې دا څه معنا یعنی ک ټول شموله حکومت نوي تلپاتې سولې نشرات لې کڅنګ اغلی کډو خیل ک تاسو جواب وای یا سولې دوام نکړي
معلومدار پي نه نه ګوره چې کله چې یو ټول شموله حکومت راشي یو ټول کې عدالتانه برخوتو شي د قانون په وړاندې ټول یو شانت ریبي حق ولري د څه نه وی چې لکه یو ګروپ استري لکه څنګه طالبان چې اوس په ګروپونو یا په طبقاتو باندې تقسیم کړي کله چې مثلا د هر ګروپ یا ډلې یا قشر کسان په قدرت کې شامل دي بیا هغه نور بهانه یا دلیل نه جوړې دي شي چې مثلا حمایتونه کوي نو دغه به ځکه چې هغه د نظام برخه ده دغه یو استاجیتوب مثلا په سیستم کې موجود وي په دغه سره ځاتای نه کیږي دغه په خوندي پاتې کیږي مملکت په سرمایه گذاری کیږي پیشرفت پر از یک سبب بهتره کیږي اختلاف کمیږي تاوتریخواله یا کیږي قانون حاکمه کیږي نه د خود په خود مملکت ثبات او د ټکو خواته ځي کار به پیدا شي روزګار به پیدا شي دنیا به مطمئنه شي افغانستان هم پرسته تو پیژندل شي بانکي سیستم به جوړيږي او بلخره خلک سرمایه گذاري کوي هغه چې خپل سرمایه وستلي کې دي شوګي به تر وګړي کسي حساب کې اوله سوق خلک اوسګار پیدا کوي هر څوک په سیستم کې موجود بیا خو دلیل نشي کېدل شي په خلاف په اعتراض وشي احتجاج وشي تظاهرات وشي شورش پیدا شي یا نظام تخریب شي یا مصالحانه مبارزه وشي نو دا خود په خود باعث ثبات کوي او هغه ټول افراطي ډلې او تنظیمونه یا افکار چې مثلا غواړي منطقه نامنه کوي یا نور ته مشکل جوړېږي خو خود په خود د قانون حاکمیت لاندې راځي او نور دوی داسې فعالیتونه نشي کولی قاچاق د مواد مخدر به کنټرول شي اختطاف د انسان دغه ټول کسې قانون حاکمه شو نو دا خود په خود سبب دی کیږي چې مملکت ثبات خواته ولاړ شي نو دا بالکل دا یو د پایله به مثبته وي او یوازنۍ لاره همدغه ده بل هیڅ لاره حل دی د افغانستان اوسني مجلته نشته دی
ډېره
چې له زور او توپک نه کار واخلي ولس په توپک باندې شي کنټرولېدل او ثبات هم نشي راتللی
ډېر مننه ډاکټر صاحب مختار په دې وروستیو کې د همدغه ټول شموله حکومت د ترم یا تعریف پاکله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پختل سوی وو هغه ویلي وو خبریال ته چې تاسو په سیمه کې د ټول شموله حکومت مثال راکړئ چې موږ مامغه حکومت جوړ کړو دا هم ویلي وو چې هتا په امریکا کې هم ټول شموله حکومتونه نسته هلته هر ګوند چې بریالی سي که جمهوري پلوي که دیموکرات هغه خپل کسان واکمنی ترسوی. د دغه سرګندونو پاکت تاسو وایست وایست ډاکټر سید مختار.
اول فکر کوم متقی صاحب د دې توپیر باید ولري چې د افغانستان ټولنه او د امریکا ټولنه فرق کوي، هم په سیاسي، فکری او هم په ایدئولوژیک لحاظ. دویم دا ده چې په امریکا کې یو نظام د جرأت نه لري چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون بند کړي. په امریکا کې یو نظام د حق نه لري چې میډیا محدود کړي او د خپل انډیوال او ملګري نه پرته هیڅ چاته د حق ورنه کړي چې خبرې وکړي. په امریکا کې خلک د حق لري چې اعتراض وکړي او د حق لري چې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې د حکومت نه پوښتنه وکړي. ایا په افغانستان کې داسې څوک شته، داسې کوم اداره شته چې د طالبانو د مشر نه پوښتنه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانستان ولې انسوا کړي؟ په دې لحاظ د متقی صاحب خبرې علمي، سیاسي او فکری بیس نه لري، فقط انحصاري بیس لري. افغانستان کې انحصاري او استبدادي نظامونه کار نه کوي. طالب که رشتیا هم په افغانستان باندې زړه سوزي او په افغانانو باندې زړه سوزي، د یو ناپېیلې ستراتیژیک او توازن سیاست په نتیجه کې د چینایانو او د روسانو د ستراتیژیکو اهدافو قرباني زار نه کړي. په دې معنا که افغانستان اوس د غرب سره په تقابل کې راځي، افغانستان لپاره په ستراتیژیک لحاظ مفید او موثر نه دی. افغانستان باید د شرط او د غرب او روسانو د چین او امریکا په اړه یو متوازن بهرنی ستراتیژي او سیاست. بل موضوع تر ټولو مهم دلته دا دی چې طالبان بهرنی سیاست څه غلط دی چې تر هغه وخته پرې چې ته ملي مشروعیت و نه لري، د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې تعریفولی نه شي. هغه وخت کې ته ملي ګټې تعریفولی شي کله چې د یو اجماع تر سوري لاندې ته خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستي، او کله چې ته مشروعیت، داخلي مشروعیت و نه لري، نړیوال مشروعیت حاصلولی نه شي، او ستا هر سرګندونه د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید او موثر نه دي. په دې لحاظ د امریکا ټولنه او د افغانستان ټولنه فرق لري. بل موضوع دلته د افغانستان کله چې موږ ملي ګټه وایو، د افغانستان ملي ګټه دا وایي چې باید ملي اجماع د مستر د افغانستان د ملي ګټو بهیر او دریز او غوښتنه د ملت دا دی چې افغانستان د نړیوال انزوا نه اوسي. په افغانستان کې د نجونو حق د تعلیم او تحصیل ولري. افغانستان د خپل ناپېیلې سیاست لپاره یو تعریف ولري. افغانستان د نورو استخباراتي جګړو محور او منبع ونه ګرځي. افغانستان کې د بل پراکسی وار ماسترانه د هغه صورت کې کیږي چې طالبان خپل ملت ته مراجعه وکړي، او د ملت اصلي آدرس خپل افغانان دي. که طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري، په یو ناپېیلې سیاست منتج شي، د افغانستان د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي، یو ستره عظیمه لویه جرګه ته غاړه کېږدي، د افغانستان لپاره هم مفید دی او د طالبانو نظام د بقا لپاره هم.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب. رابسو استاد رامیز پور ته. استاد، طالبان وایي چې د افغانستان د سیاسي تشکیل څرنګوالی دا یو داخلي مسله ده، چې څه رقم حکومت وي، څه ډول حکومت وي، څومره پراخ بنسټ وي، د نړیوالو قوانینو او حقوقو اړخه. آیا څه فکر کوي چې ملګري ملتونه کولی شي د حکومتونو د جوړښت په اړه سپارښتنې وکړي کنه؟ رامیز پور صاحب،
مننه. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې ملګري ملتونه د یعنی هغه د هیوادونو سیاسي حاکمیتونو ته او حقوقي حاکمیتونو ته احترام لري، او د دوی ټول هغه داخلي ساختارونه او قوانین ته ژمن دي. دا یو ډېر حقوقي مسله ده. مثلا اوس فرض کړئ چې ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل استازیتوب دلیګیشن یا آیات لري، خو دوی مکلف دي چې د افغانستان قوانین ته او حاکمیت ته احترام وکړي. په دې اساس زه به تاسو کوم چې مهمترین شی چې اوس افغانستان ته ډیر مهم دي، هغه یو حقوقي چوکاټ. دلته یو ترم شته وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي. حقوق چې سیاست ته مشروعیت ورکوي، چې سره کوم ورکوي چې باید اساسي قانون موجود وي. کله چې یو هیواد کې اساسي قانون موجود وي، په هغه کې
عناصر مؤلفه د قدرت کغه قضایی دی کغه اجرایی دی کغه مقننه وی تشریح شوی وی بیا دی هغه پسند کی متممه قوانین موجود وی نو طبیعی ده چې هغه حکومت جوړیږي هغه سیاسی ساختار چې جوړیږي او دولت چې چلیږي بیا دوی هر یو په خپل وظایف باندې د قوانینو په چوکاټ عمل کوي. موجوده حالت دغه شی نه خي. موجوده حالت د یو حالت چې پراس کی یو شخص دی هغه ته یو دینی مرتبه او موقعیت ورکړل شوی ده او د اکونزوریان چې دوی قدرت لري قدرت تلاش کوي دوی هم د هغه شخص د دینی وجوهاتو او معتقداتو پر بنسټ باور لري او هغه ته ژمن دي او دغه اوامر او نهي د دوی نه دغه نه حمایت کوي. نو د پر اساس موږ نشو کېدای چې افغانستان اوس د نور دنیا سره په سیاله توګه یعنی ولیدل شي. د دې په چوکات کې باید موږ تاسو دغه مسله حل کړو چې اول باید دلته یو قانوني چوکات برابر شي. کله چې موږ پراخ بنسټ یا هم شمول حکومت وایو هغه داسې حکومت بنه ای لکه هغه چې د بن په توافقات کې رامنځته شو او هلته جنګ سالاران راغی او هر یو کوشش کاوه چې د خپل په ګټه د قدرت نه سوی استفاده وکړي. په دغه حالت کې یو فرصت افغانستان ته برابر شوی ده. الحمدلله امنیت تر ډېره کچه پورې اوس تامین ده. داسې یو د جنګ سالاران کوم دغه قوت نشته چې د موجوده حالت په قوت په مقابل کې نظام په مقابل کې ودرېږي. خو د خلکو نارضایتي سته، تاوتریخوالی سته، ناملایمات سته، حقوقي مسایل تر پښو لاندې کېږي، قانون اساسي موجود نه ده، بین المللي مشروعیت موجود نه لري، خلک شکایتونه لري، د خلکو روزګار ډېر خراب دي. تقریبا د آخرنۍ ګزارشات دا ښیي چې 9.5 میلیونه د افغانان ټول د دې باندې محتاج دي چې باید دوی سره مرسته وسي. بشري کومکونه اوس تقریبا تیر په آیسه توګه روان دي. ملګرو ملتونه خپل بودجهي مشکل لري، امریکا خپل بشري کومکونه درئي. نو دې په اساس افغانستان باید یو ځان ته تکان ورکړي او دا تکان ورکول د دې اساسي موخه باید دی چې دلته داسې یو نظام جوړ شي د افغانانو په مشارکت سره، د سالمو افغانانو، د صادقو افغانانو، د متحدو افغانانو په شمول سره چې نه افغانستان سیال وګرځول شي او زمینه برابر شي چې افغانان یو بل په قدرت کې وګوري، په اداره کې وګوري، په سیاست کې وګوري، په کار کې وګوري، په ټولنه کې وګوري، یو بل ته احترام وکړي او د دې په څنګ کې موږ یو ملي ریکانسلیشن، یو ملي مصالحې ته، هغه واقعي ملي مصالحې ته چې زیاتی د دین نه موږ ابزاري توګه استفاده ونه کو، یو افغان بل افغان نور به ونه وژني. د دې په اتهام باندې چې ته کافر یې، ته غربیانو سره کار کړی، ته جمهوریت یې، ته د تنظیم یې، افغانان دغه یو حرکت هم ضرورت لري چې د پراخ بنسټ حکومت یو مخه باید دا هم وي.
ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دغو وروستیو خبرو کې د نجونو او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی دی. موږ پوهیږو چې دا څلور کاله کېږي، تقریبا درې نیم څلور کاله چې په لکهاوو نجونې له پوهنتونونو او ثانوي زده کړو محرومې دي. اغلی کډوخیل، څه فکر کوئ چې د بشري حقوقو مسأله اوس مهال په نړیوالو مراوداتو او مناسباتو کې څومره اهمیت لري؟
معلومدار بله معلومدار د بشر حقونه په مختلفو برخو کې، په مختلفو کنوانسیونونو کې او په اعلامیه د حقوق بشر کې خوندي شوي دي او هغه ملکونه چې وضعیت لري باید دا تعهد یا هوډ ولري چې هغه رعایت کوي په خپل قوانینو کې پلي کړي او د هغو کنوانسیونو مطابق نسل خپل وګړو سره برخورد وکړي. زده کړه خو نه تنها چې په منلي اسنادو کې معتبره ګڼل شوې ده، بلکې زده کړه حق خو بشر ته زموږ اسلام ورکړی ده. نو د اقرا مطابق چې باید ولولا او فکر وکاوه، یا نو دا خو د نرو د ښځو لپاره ده او د زده کړې لپاره خو په دین کې ډېر تاکید شوی دی. نو دا خو په هیڅ صورت دا بهانه نشي کېدلی چې فکر کوي چې زده کړه صرف یو غربي پدیده ده او یا ارزښت ده او غربیان نه غواړي، بلکې دا ارزښت او دا حق اسلام ورکړی چې غربیان د بشر له همدغه اسلام نقل کړی یا الهام څخه اخیستل شوی دی. نو سرمشید ملل متحده مسئولیت لري چې د دې یادونه وکړي، دغه پس له پاسداري وکړي، حراست د ټولو مسئلو څخه وکړي او د دې یادونه وکړي. اما مهمه دا ده چې هغه څوک چې ځان حاکم ګڼي و اکمن ګڼي خو مسئولیت لري د وګړو په وړاندې، او ځکه خو د هر انسان حق دی. یو بې تعلیم انسان په دوه شکله ته عبادت نشي کولی، او دا کوم ځای کې راغلی دی په قرآن کې چې صرف دینی علوم زده کړي او کله هم مثلا نورو علومو ته مخامخ کوي، بلکې تشویق کوي چې مثلا تاسو لاړ شئ او زده کړې وکړئ. په هر څه ته اشاره شوې ده په قرآن کې. نو دا خو دې په علم باندې کېږي. نو زه فکر کوم چې که طالبان همیشه له دې نه سترګې پټوي او وایي چې تر امر رسانی دا یو بهانه ده چې دوی اصلا طرفدار د دې نه دي چې نجونې زده کړې وکړي، او د دې لپاره قطعي نه وایي چې دا حرام ده یا نه غواړو، ځکه چې د شدید عکس العمل نه ډارېږي له متحد نه نیولې تر نورو بینالمللي سازمانونو. نو ځکه وایي چې تر بل وخته پورې باندې او د ملل متحد مسؤلیت ده چې بار بار دوی ته یادونه وکړي او په دې باندې فشارونه راوړي تر څو پورې مکاتب
ډیره ډیره مننه اغلی کړو خیل. ډاکټر صاحب مختار، څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه فشارونه به د ښځو او نجونو د حقوقو پر رعایت کې څومره موثر تمام شي افغانستان کې؟
زما په فکر دا خو خپل اثر لري، او غټ اثر به دا وي چې کوم تړون چې طالبانو د امریکایانو سره کړی هغه معاهده ته باید طالبان حاضر شي. طالبان باید ملی میکانیزم ته په درنو سترګو وګوري. تر هغه وخت پرې چې طالب دا ونه مني چې د جغرافیه یوازې د دوی نه دی بلکې د ټولو افغانانو دی، فکر نه کوم چې افغانستان د انزوا نه ووسی. او نړۍ کې ګوري ورځ په ورځ هم په اروپا کې او هم په امریکا کې د طالبانو پر ضد جهتونه پیدا کیږي، او هر افغان د طالب سره د طالب د پالیسی او ستراتیژي او عمل په نتیجه کې ورسره مخالفت پیدا کوي. په دې لحاظ طالب نه زموږ غوښتنه دا دی چې کله ته که غواړي چې خپل بقا ومومي، بقا دې دا دی چې د خپل ملت ټول هغه مشروع حقوق ته غاړه کېږدي کوم چې خدای، انسانیت او تاریخ ورکړي. د مثال په توګه تاسو ته وایم، که طالبان غواړي چې ګاونډیانو سره او د ګاونډیانو په مقابل کې خپلواک پاتې شي، خور ادا دی چې د نجونو ښوونځی په پوهنتون کې خلاص کړي. که غواړي چې په نورو باندې موافق شي، د افغانستان ټول کډرونه د جذب کړي. دا داسې نه شي کېدلی چې تاسو وایي په جمهوریت کې ټول جمهوریت خلک بیکار خلک نه وو. مونږ د یو څو لنډغاري او څو کسان چې هغه په میلیونونه ډالر وتښتول، هغه د افغانستان استازیتوب نه کول او نه یې کوي. هغه د پیسو لپاره راغلی وو، د پردیو استخباراتو لپاره کار کول، او پردی اوس هم په حاکمان دي. که طالب غواړي چې ځان پردی ونه شي، د افغانستان ملت غږ ته او احترام وګوري، نو اوس کته د نجونو ښوونځی او د نجونو ښوونځی تړي خپل نړیوال سیاست نه معلومه، قانوني اساسي نه جوړي. هدف دا دی چې دا خود پردیو ستراتیژیکو اهداف یو برخه دی. تاسو وګورئ چې یو خپلواک او پر خپل پښو ولاړ افغانستان کولی شي د ګاونډیانو سره ښه سیال شي. دا په هغه صورت کې کیږي چې طالبان دې دغه ملت د خپل ملت په سیر وګڼي. تاسو نه لچ سورہ د مرخ ندیم د طالبان یو مسؤل وزیر ویل چې د انجونو شوهنځي په حق له اماسه چې امرسانی شکوي پښتنه تر امرسانی باندې یې تاسو حق نه لري چې حتی د انجونو د تعلیم په حق له پښتنه وکړي. پښتنه مدادي کله چې موږ بار بار دا وایو، طالبانو ته یو لار پاتې دی، یا به ملی اجماع ته غاړه کیدی یا به نور هم نړیوال انزوا ته شي، او نړیوال انزوا د طالب نظام به ورځ متلاشي کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامي سپور، تاسو څه فکر کوئ چې د نجونو او د ښځو د حقوق مسلې د افغانستان په اوسنۍ انزوا کې څومره ونډه اخیستې ده، او څومره توان ورته رسولې د افغانستان ولسته او حاکمیت ته هم؟
ګوري، د نجونو مسله دا بیا د افغانستان د نیم په دمانه چې 50% د افغانستان نفوس ته چې وګورو، دوی انجلکیان دي، دوی زنانه دي، د مونږ خویندې دي، د مونږ مور دي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو غټ کمیت چې نن سبا دغسې ستونزو سره مخامخ دي. د دوی حق تر پښو لاندې سوی دی. د دوی مشروع اسلامي او بشري او ذاتي حق د دوی نه سلب سوی دي، بدون د کوم مبرر، بدون د کوم دلیل او توجیه، شرعي توجیه یا قانوني توجیه یا فرهنګي توجیه. نو د په اساس معلومداره ده چې دنیا په دغه تیرو څلورو کلونو کې هره ورځ نارې وهلې دي، اعلامیې خپره کړې دي، خپل نګرانۍ وړاندې کړې دي، او موجوده حاکمیت ته، طالبانو مشرتابه ته، د طالبانو چارواکو ته دا مسله مطرح کړې دي چې تاسو باید د ښځو حقوق ته احترام وکړي، د دوی ته زمینې بیرته برابر شي چې دوی کار وکړي، دوی تعلیم وکړي، خصوصا دا د زده کړې مسله. او د زده کړې په څنګ هغه اجتماعي نور ضروریات چې دوی ته ضرور دي، د خدماتو مسایل دي، دوی ته د کار د زمینو برابرول دي، زده کړه نه ده بلکې باید نور د دوی حقوق هم په نظر کې ونیول شي، ځکه چې څومره زده کړې اوسې په معلوماتو د دوی د اجتماعي مسله هم باید په نظر کې ونیول شي. متاسفانه چې دوی نه دي اورېدلې دي تر اوسه، او هیله دوی متاسف چې بالاخره په دغه واقعیتونو باندې ځان پوه کړي، او د افغانستان اکثریت خاموش توقعاتو باندې دوی باید ځیر شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. رابسو د بحث عنوان ته د خبرونې تقریبا 15 دقیقې یا کمی پاتې دي. لیوخوا ملګری ملتونه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي، بلخوا طالبان وایي چې د موږ حکومت ټول شمول ده او داخلي مسله ده. اغلی کړوخیل، دغه بند موقف نه د وتلو لپاره د تاسو نظر که په لنډو کې راته ووایي مهرباني.
زه فکر کوم چې د لپاره چې افغانستان د اوسني انزوا څخه ووځي، د طالبان حکومت په راتلونکي کې یا د افغانستان حکومت بیا په رسمیت وپېژني، یوازنۍ لاره دا ده چې طالبان باید افغان ولس سره کښېني، او ټول شموله حکومت هغه څوک چې نور افغانان هم چې طالب نه وي، د دوی د مفکورې، د دوی د ډلې، د دوی تحریک، د دوی په جهاد کې شامل کسان نه وي، هغه سیستم ته داخله شي، نظر په خپلواکیت، صداقت، اهلیت باندې، تر څو پورې واقعي ټول شموله حکومت رامنځته شي او راتلونکي بیا انتخابات وشي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. ستاسو وړاندیز د دغه بند دری څخه د وتلو لپاره، طالبان وایي د موږ حکومت ټول شموله ده او دا داخلي مسله ده، ملګري ملتونه د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کوي، مهرباني.
د طالبانو حکومت ټول شموله حکومت نه دی، د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت دی. د افغانستان د غوس اکثریت ملت استازیتوب نشي کولی. طالبانو وړاندیز چې د نړیوال انزوا نه ووزي، غوره مهمه اساسي او بنیادی لار دا دی چې یو ستره اجماع ته د غاړه کیشتي، یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې وغواړي، او د نړیوال انزوا نه وتل اول تر ټولو مهم دا دی چې طالبان دې خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي.
ډیر مننه.
هغه وخت ته چې د خپل مشروعیت د خپل ملت نه نه اخیستلې، طالبان به د نړیوال انزوا نه هیڅ کله نه وځي. ستاره طالبان لپاره مفید دی چې ستاره لویه جرګه د افغانستان د افغانانو د دود او دستور او د ارزښتونو او باورونو په رڼا کې وګواړي، او دا د دوی په قاله پر هم
مؤثر او مفید. ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامیزپور، ستاسو وړاندیز دغه بند درې څخه د وتلو لپاره، مهرباني. په لاندو کې کراته وای.
گزار مرحله باید پیل شي. بین المللي ټولنې باید خپل وند ادا کړي، یو ان او نور بین المللي ټولنې. طالبان باید واقعي دین وګرځول شي، شرایط ته په واقعیت سره باید.
استاد، تاسو غږ قطع شو. استاد رامیزپور، استاد د تاسو ټلیفون په لاندې جملو کې کوو، وايي مخکې جمله مقطع شوې. استاد رامیزپور مهرباني.
ما اول چې گزار مرحله باید پیل شي، بین المللي ټولنې باید خپل وند ادا کړي، طالبان باید واقعي دین شي، د افغانستان دیاسپورا، مدني ټولنې، اکاډمیک، قومي مشران او سیاسون باید یو موټی شي او په دغه ډګر کې
رامخکې شي. ډیره ډیره مننه درنو اوریدونکو. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه ل خپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنګي کډوخیل، د بشري حقوقو څیړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیزپور، او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار څخه مننه کوم. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارم. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.
سفر بند روان شو زوت غرب غرب و سفر بند روان شو مجرل سرمستا پر ولی کے خود ستا پستر گو کے چورک شون دا جہان میں وار پری خود یو اورز تشا مرمان ویز یواز ستا پاچاو پاچا نو بندی و